یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ازادي رادیو ته ستړي مشه. د کابل پر وخت د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو دا یو سات خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. په روانه خبرونه کې مو بیلابیل خبری مطالب راټول کړي دي. ولایتونو ته هم ورځو، نړیوال مسایل هم لرو. دوهمه نیمایي مو د نور بس ته ونیځ خبرونه ته ځانګړي کړي. خو پیل له خبرونو کوو، د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه سالم محمد سالي وړاندې کوي.
په پروان کې پر بهرنیو ځواکونو ځانوژونکی برید سوی دی. په زابل کې 15 وسلوال وژل سوي. په بنګلادیش کې چارواکو د 24 ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. په پروان ولایت کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان نن سهار ځانوژونکی برید سوی دی. د پروان د ولی ویاندی واحدې شاهکار ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید نن سهار شاوخوا 5 بجې د پروان ولایت د مرکز په مربوطاتو کې سوی دی. د شاهکار په خبره، په دې انتحاري برید کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پروان د ولی ویاندی دا هم ویل چې بهرنیو ځواکونو د سیمه کلا بنده کړې او امنیتي ځواکونه یې سیمې ته نه دي پرېښي، نو ځکه د هغوی د مرګ ژوبلې جزئیات نشته. اخو وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې دغه انتحاري برید د دوی لخوا سوی دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو تر دې دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په زابل ولایت کې 15 وسلوال وژل سوي او 2 د ملي اردو سرتیري ټپیان سوي دي. د والي ویان ګل اسلام سیال وایي چې تېره شپه د زابل د میزان ولسوالۍ د وایس محمود خان کیمپ سیمه کې وسلوالو د ملي اردو له ځواکونو سره جګړه کړې چې له کبله 15 وسلوال وژل سوي.
د میزان ولسوالۍ اړوند د ویس محمد خان کیمپ په سیمه کې د ملي اردو سره په جګړه کې د وسلوالو طالبانو 9 نفرو ته مرجوب لواوختله. په یاده جګړه کې د وسلوالو طالبانو 15 نفر ووژل شول او 4 نفر ټپیان شول. یو شمېر درنې او سپک وسلې هم د منځ لاړې.
وسلوالو د زابل د جګړې په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د لجې منګل ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د دولت د وسلوالو مخالفانو ډله ییز بریدونه په شا تمبول سوي دي. د پکتیا ولایت د امنیې قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه ناوخته د پکتیا د لجې منګل ولسوالۍ پر ګڼو امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. تبسم وایي چې دغه ولسوالۍ ته له مرکز ګردیز او ورڅیرمه ولسوالۍ څمکنیو څخه کومکي ځواکونه ورسېدلي. د مخالفانو حملې په شا تمبولي او د ګردیز پټان لوی لار چې د مخالفانو لخوا بند سوی وه د ترافیکو پر مخ پرانیستل سوې ده. د تبسم په خبره، د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې ملکیان نه دي ژوبل سوي او یوازې وسلوالو بریدګرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دولت کې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د غیر مسؤوله وسلوالو یو شپږکسیزه ډله نیول سوې ده. د کندوز د ولی ویان عصمت الله مرادي نن سهار خبرلانو ته ویل چې د خانابات ولسوالۍ په قرمقل سیمه کې دغه شپږکسیزه ډله چې مشري قمندان غفار قرقل کوله د امنیتي ځواکونو لخوا له وسلو سره نیول سوې ده. ښاغلي مرادي زیاته کړه چې نیول سوو کسانو د خلکو څخه په زور عشر او زکات ټولول، خو اوس به له لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. د کندوز چارواکو ویلي چې پرون مازدیګر هم امنیتي ځواکونو د خانآباد په چارتوت سیمه کې د نقیب الله فدایي په نوم یو تن چې په غلا تورن و نیولی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي وایي چې له آیرلند سره د لوبې لپاره یو کلک چمتووالی پیل کړی دی. افغان ټیم په انګلستان کې دی چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ورته د 15 ورځو لپاره تمریني کیمپ جوړ شوی دی. د کرکټ ملي ټیم آل راونډر ګلبدین نایب په یو تمریني ویډیو کې چې د کرکټ بورډ ټویټر خبره کړې، په دې اړه وایي:
نو زموږ میچونه را روان آرلینډ سره دي. هغه څنګه چې تاسو معلومه ده، درې ونډې دي ورسره او درې شلوریزې دي ورسره. کوم پرپریشن سره موږ روان ده، نو ماشاءالله ډېر ښه ده. انشاءالله موږ به میچونه لپاره پوره آماده یو انشاءالله، او کوشش به کوو چې خېلو به ترسره کړو. او تاسو نه هیله کوم خپل هیوادوالو نه خپلو مینهوالو نه دعاګانو کې میاستی.
افغانستان وروستی وار سږ کال د مارچ پر 23 له آیرلینډ سره یو ورځنۍ لوبه کړې وه چې ترې ګټلې وه. په بنګلادیش کې چارواکو د 24 ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. دا د هغو اقداماتو برخه ده چې لیوي اونۍ د محصلانو د پیل سوو اعتراضونو د ختمېدو لپاره سوي دي. د بنګلادیش د مخابراتو د تنظیم کمیسیون یوه چارواکي ویلي چې د قانون نافذونکو په داسل کې چې مظاهرې شدیدې کېدې، د موبایلونو د انټرنیټي خدماتو د ځنډولو امر کړی دی. عیني شاهدان او روغتیایي چارواکي وایي پرون په پلازمینه ډاکا کې وروسته له هغې تر سلو زیات کسان ټپیان شول چې پولیسو پر مظاهره چانو رابړي مرمۍ وویشتلې. کړي. پولیسو ویلي چې پر مظاهره چانو یې ربړي مرمۍ یا هم اوښکې بهونکي ګاز نه دي کارولي. په وروستیو میاشتو کې د ملکي کارکوونکو د ګمارنې په چارو کې د تبعیضي چلند له کبله په بنګلادیش کې پراخې مظاهرې سوي دي. د وینزویلا ولسمشر وایي د قتل له یوې حادثې څخه روغ وتلی چې په منفجره موادو بار یوه بي پیلوټ الوتکه پکې داخله وه. نیکولاس مادورو پرون په پلازمینه کاراکاس کې پوځي مراسمو ته د وینا پر مهال چې په ژوندۍ بڼه خپرېده، اول په حیرانۍ اسمان ته وکتل. په دې وخت کې 14 وسوه او په لسګونو سرتیرو یوې او بلې خواته منډه پیل کړه. چارواکي وایي په پیښه کې و سرتیري ټپیان سوي او مادورو دا د کولمبیا کار بللی دی، خو وروسته یوې مرموزي یا غېډلې د دې پیښې مسؤلیت واخیست. کولمبیا دغه تور رد کړی او بیا اساسه بلل دی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو وروسته په بلوی نه کول چې دا زما د وژنې لپاره یو حمله و. دوی نن کوشش وکړ چې ما ووژني. دوی ویل چې یو الوتونکی وسیله یې په وړاندې منفجر سو. او د روسیې د هغو دریو خبرلانو جسدونه چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې وجل سی و مسکو ته ورسول سول. د فلایټ ویر ویب سایټ راپور ورکړی چې هغه الوتکه چې دغه جسدونه پکې انتقالېدل نن سهار وختي د مسکو پر یوه هوایي ډګر کښېنسته.
له سالی محمد سالی نمو د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واوریدل. که غواړئ دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور ردوي چې پکې پاته 500 سلنه خاوره کې د افغان حکومت واکمنتیا خودل شوې ده.
اضافه 85% پیشنیروهای دفاعي او حکومتي افغانستان قرار دارد.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان محمد ردمنی شو جمهور ریاست ویل طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای.
هر نوع مذاکره که صورت میگیره طرف از حکومت افغانستان است، مدیریت صلح و طرح صلح از حکومت افغانستان است.
د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان پامدی هړه د ولسی جرګې لغړی قادر زازی سره هم غږیدلی یو.
په هر هغه مذاکرات کې چې د افغان حکومت کې شامل نه دي، صلح علی شورا او د مونږه حکومت، زه فکر نه کوم چې هغه نتیجه ورکړي.
په روانه خبرونه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. دویمه نیمایي د نوربست اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده. له موږ سره پاتې شئ. درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ او د هم د سر موضوع د افغانستان دفاع وزارت په افغان خاوره کې د واک پاړه د سیګار راپور ردوي. خدامنی چې په وروستیو درې میاشتو کې د خکیلو خواو تلفات لوړ شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد ردمنیش نن ازادي رادیو ته وویل د افغانستان پاړه د وارسا، بروکسل، اندونیزیا او عربستان له بریالۍ غونډې وروسته د سیمې د استخباراتو په مرسته په هیواد کې تهدیدات لوړ شوي چې ورسره یو اندازه تلفات هم لوړ شوي دي. سیګار په خپل روسي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د وسله والو طالبانو فعالیتونه د دې سبب شوي چې افغان حکومت یو سلنه نوره خاوره هم له لاسه ورکړي. یوسف زدران دا موضوع تعقیب کړی ده او همدا اوس سره په سټډیو کې ده. په دې اړه نور حال راکوي زدران صاحب.
بله کرام صاحب، روسي جزئیات دادي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټولو ولایتونو ښارونه او اکثره ولسوالۍ د افغان حکومت په لاس کې دي چې د فیصدۍ له مخې له 50% څخه ډېره ځمکه راځي. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست د سیګار د روسي راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ویل سره له دې چې د ګواښونو کچه لوړه شوې خو امنیتي او دفاعي ځواکونه په بیلابیلو ولایتونو کې د پرمختګ په حال کې دي.
شکستاندار زندانهای دشمنان، فابریکات مواد مخدر و مینسازی دشمن، تخریب موازی دشمن نمایانگر ای هست که ما پیروزی های بسیار زیادی را به دست آوردیم و جغرافی های ما وسعت پیدا کرده. ما میخواییم که برای سیگار بگوییم که باید همون محاسبات به شکل آفاقی نه به شکل واقعی شرا شده که نیروهای دفاعی افغانستان و فرزندان مردم افغانستان پیروزی های بسیار خوبی در افغانستان دارند.
دا په داس حال کې د چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. سیګار ویلي د مخالفینو ډېر خوځښتونه د دې لامل شوي چې افغان حکومت یوه سلنه نوره خاوره هم له لاسه ورکړي او واکمنتیا یې تر 5.5 سلنه خاورې محدوده پاتې شي. دفاع وزارت بیا د دغې فیصدۍ له رد سره په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د تلفاتو ډېرېدل تاییدوي. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي د وارسا، بروکسل، کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان له کامیاب غونډو وروسته چې پکې د افغان حکومت ملاتړ او پر سولې ټینګار وشو د سیمې استخباراتو خپل فعالیتونه ډېر کړي دي. نوموړی وایي دا کار د دې سبب شوی چې د افغان ځواکونو تلفات هم 1% لوړ شي خو مخالفینو هم درانه تلفات لیدلي دي. بلخوا د پوځي چارو کارپوهان وایي چې دا ډول راپورونه د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کوي او په کار ده چې پر ځای یې په ستونزو خبرې اترې وشي. له ډلې عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل
ما ته داسې ښکارېږي چې امریکا کوشش کوي چې طالبانو سره نږدې اړیکې پیدا کړي چې دا د هغو په ګټه دي. ځکه نو کله وایي چې 50% خاوره ده او زه وایم چې په فزیکي لحاظ باندې وایي راځي چې ریښتیا وایي مرکزونه د ښارونو د دولت په لاس کې د ولسوالۍ تنها یو مرکز یې په لاس کې ده. امیر اطراف ټول د طالبانو په لاس کې دی. دې کې دوی انکار هم نشي کولی، دولت هم نشي کولی انکار.
دی وایي د تلفاتو ډېرېدل ځواکونو ته نه پاملرنه او ناسم مدیریت ښیي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
زمون غاګله ازادي راډیو ناوړی جمهوریت ریاست وایي له طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د امریکا په ګډون د سولې په پروسه کې د ټولو هیوادونو له رول لوبولو هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر رایکن کراکر ویلي چې که په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د افغان حکومت له استازو پرته دوام کوي دا مسله به د حکومت مشروعیت کم کړي. نور حال په دې اړه حدیث پردیس را کوي دا موضوعي تعقیب کړي دا همدا اوس را سره د کابل په سټډیو کې پردیس صاحب ستړی مشي مهرباني وکړي.
مننه اکرام صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بلې، په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر راین کراکر د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې وایي د افغان حکومت له استازو پرته په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو دوام د حکومت مشروعیت کموي. جمهوری ریاست وایي چې بهرنیان د افغان سولې په اړه تصمیم نشي نیولی. د جمهور رئیس ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
هر نوع مذاکره کې صورت میگیره طرف از حکومت افغانستان است، مدیریت صلح، طرح صلح از حکومت افغانستان است. به هیچ وجه هیچ کشوری به نمایندگی از افغانستان نمیتوانه مذاکره کنه یا تصمیم بگیره. اقدامی که صورت میگیره اونا صرفا نقش تحصیل کننده و حمایه‌ای رو داره.
خغل مرتضوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تازه په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو دوام او په داسې حال کې چې د افغان حکومت استازي پکې ګډون ونه لري د مسله د افغان حکومت مشروعیت کموي. خاغلی کراکر همداراز ویلي چې په افغانستان کې د جګړې دوه مهم اړخونه چې د خبره طالبان او افغان حکومت دی باید د سولې په خبرو کې هم دوی ښکیل شي او دوی به یوازې په دې برخه کې د تسهیل کوونکو او رول ولوبوي. په ورته وخت کې له دې سره مهاله طالبانو هم تیره شپه رسنیو ته په یوې اعلامیې کې استول اعلامیې کې ویلي دي چې دوی هم د سیاسي لارې هڅه کوي چې په افغانستان کې د دوی په خبره اشغال ته پای ورکړي. اما د دغه اعلامیې کې همداراز ویل شوي دي چې طالبان له امریکایانو سره مذاکرات کړي دي او ګټور هم و، اما په دې رابطه باندې دوی دا خبره رد کړې چې هیڅ ډول تصمیم نه دی نیول شوی او پټه پرېکړه هم نه ده شوې. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې امریکایان او طالبان به په لومړۍ مرحله کې د مذاکراتو چې د خبره په قطر کې په دې رابطه باندې خبري شوې دي او دواړو لورو تایید کړي هم دي. دوی به هڅه کوي چې په پیل کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش په اړه په خپلو کې سره توافق ته ورسیږي. لاغې وروسته کېدای شي چې د مذاکراتو په نورو پړاوونو کې افغان حکومت او په ټوله کې افغان ولس په دغو خبرو کې شریک شي.
جنگ شروع کول د امریکایانو د طرف څخه وي په افغانستان کې دوی وایي د جنگ ختمول په امریکایانو پورې دي. یعنی کچیر امریکایانو وایي چې موږ د افغانستان څخه وځو او د دې لپاره خپل یو محلویش معلوم شي او د طالبانو د دې ترمابین په هغه محلویش باندې توافق راشي، زه فکر کوم چې بیا به وروسته دغه مذاکرات عامیږي، بیا به کېدای شي د افغانستان حکومت هم پکښې کې وي او ملت به هم مداخله پکښې
د دې لپاره هڅه نه کوي چې البته د طالبانو استدلال د خبره دا دی چې جنگ هم په پیل کې امریکایانو شروع کړی او باید د جنگ د ختمېدو په رابطه باندې په پیل کې د امریکا له متحدو ایالتونو سره توافق ته ورسیږي او له هغې وروسته به په دغو خبرو کې افغان حکومت هم راګډوي، او تر هغو چې دغه مسلې باندې توافق ته نه وي رسیدلي د ښاغلي اکبر او غب خبره په دې رابطه باندې
ډېره زیاته مننه. پردیس صاحب، درنو دوستانو، واموریدل چې جمهور ریاست ویل طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. په همدې حال کې د ولسی جرګې او شمیر غړي هم وایي امریکایان د سولې په پروسه کې مهم رول لري، خو د افغان حکومت له حضور پرته په دې اړه پریکړه د سولې لټینګ سره مرسته نشي کولای. حدیث پر دې د ولسی جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست سره مرکه کړې ده.
افغانستان په اوس یو نظام لري، حکومت لري، نو ښه خبره دا ده طالبانو باندې مونږ غږ دا ده چې کینی اوسنۍ حکومت د سولې اراده لري، یوه بیلګه یې د حزب اسلامي د حکمتیار رهبر راوستل دي چې هغه هم بین الافغاني سوله وشوه، هیڅ خبره ونه شوه، سوله وشوه خپل منځ کې، او دو باندې مو غږ ده چې اوسني نظام سره مونږ سره کینی سوله را سره وکړي، مذاکرات وکړي، او دا د صلح پروسه دی خارجی کوي نه، د پردیو په لاس نه ورګي.
ستاسو نظر په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره په داخل کې څومره اجماع رامنځته شوی ده؟
اوس تاسو ګورئ چې د سولې عالی شورا کارونه ډیر ښه شوي دي، تر پخوانه پخوا خو بيخي کار صحیح نه و، هلته اوس کارونه ښه شوي دي، امیدونه زیات شوي دي. زه وایم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خلک ټول د سولې اراده لري او سوله غواړي، نو د طالبانو دغه نظر چې دی وایي چې مونږ امریکایانو سره کینو او غټي فیصلې د هغوی په لاس کې دي، زه فلحال ردوم.
اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې واصل وسال وړاندې کوي.
دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د چابهار بندر له لارې افغانستان ته واردات ډیر خو صادرات کم دي. د دغې خونه ویان سیمودین سرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې په هیواد کې د تولیداتو کمواله، وچکالي او د بازار موندنې نشتوالی د دې لامل شوی چې د صادراتو کچه ښکته او د وارداتو پورته ولاړه شي. ښاغلی پسرلی وایي افغانستان په ټوله کې وارداتي هیواد دی چې زیاتره خوراکي او غیر خوراکي توکي له نورو هیوادونو واردوي. د وایي په دې وروستیو کې هڅه شوې څو د صادراتو وارداتو په برخه کې انډول رامنځته شي، خو په خبره دغه چاره به ډېر وخت اړتیا ولري. د افغانستان حکومت د چابهار بندر له لارې له هند او ایران سره د تجارتي اړیکو د ټینګولو ترڅنګ غواړي چې له منځنۍ اسیا سره هم په سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو کې ښه پرمختګ وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کابل کې د ممیزو د ساتنې او پروسس 80 خونې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه وزارت بیان اکبر استمین نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه خونه د کابل ولایت په تو هغه ولسوالیو کې چې هلته د انګورو باغونه او حاصلات زیات دي جوړ شوي. د نوموړي په خبره په دغه عصري خونو 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې 40 میلیونه یې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا او پاتې نورې د باغلرونکو لخوا ورکړل شوي دي. د ده په خبره د یادو خونو په جوړېدو سره به په سټنډرډ برابر ممیز بازار ته وړاندې شي او د انګورو د ضایعاتو مخه به هم ونیول شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1200 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1140 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسرو سره افغانۍ پرې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1592 افغانۍ.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو سیمه ایزه مسله. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو مظاهرې روانې دي. خلک د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو پر ضد د ایران په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونو ته راوتلي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره راسره همدا اوس د پراګ له سټډیو احمد تکل دی. تکل صاحب، ستړي مشئ. دغه اعتراضونه چې کوم په اړه راپورونه ورکول کېږي، د ایران په کومو ښارونو کې شوي دي او اصلا مظاهره چیانو هدف څه دی، څه غواړي؟
مننه اکرام صاحب. د ایران په پلازمینه او څو نورو ښارونو کې مظاهرو پرون د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره وروسته له هغه دوام وکړ چې د اعتراضونو پر مهال د لومړي ځل لپاره د یو کس د مړینې او په یو بل مورد کې د شیعهګانو پر یو مدرسه د حملې راپورونه خپره شول. مظاهرچیان د ښو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو غوښتنه کوي. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیویو تصاویرو کې لیدل کېږي چې په تهران، کراج، شیراز، مشهد، اصفهان او قم ښارونو کې اعتراض کوونکي وټونو ته راوتلي دي. اکرام صاحب، د شنبه په ورځ فارس نیوز خبری اژانس راپور ورکړ چې د جمعې په ماخوستن د تهران د لویدیز په 50 کیلومتره کې کراچ ښار کې د مظاهرو پر مهال یو تن له یو موټر څخه چې د تیرېدو په حال کې و په ډزو وژل شوی دی. او د راپورونو له مخې په کراج کې امنیتي ځواکونو هم 40 کسان بندیان کړي دي. له همدې ښار څخه په یو بله ویډیو کې چې د ازادۍ راډیو فردا څنګه تاسو ته ول شوی، لیدل کېږي چې پولیس او مظاهرچیان په خپلو کې نښتي کوي. اکرام صاحب، ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ اعتراض کوونکو د تهران په لویدیز کې د شیعهګانو پر یو مدرسه هم حمله وکړه. اکرام صاحب،
تکل صاحب، تاسو ویل چې دغه مظاهره چیان د ښو شرایطو لپاره خپل غږ اوچت کړی دی. دوی په ایران کې دغه کوم ناوړه اقتصادي شرایط چې اوس راغلي دي، خامخا تقریبا علت به د امریکا بندیزونه وي که څنګه؟
دقیقا هم دغسې ده. په اکثرو ښارونو کې مظاهره چیانو لومړی د ښو اقتصادي شرایطو غوښتنه کوله، یعنی بیې لوړې شوي دي، د پیسو ارزښت رالوېدلی، او دوی د دې په وړاندې د اعتراض لپاره ښارونو ته راوتلي وو. خو وروسته د دوی همدې اعتراضونو د حکومت پر ضد د مظاهرو بڼه خپله کړه. د ایران خلک د متحدو ایالاتو د نویو بندیزونو له اعلان وروسته سخت پارېدلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له دې چې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړ، پر ایران یې د نویو بندیزونو ګواښ وکړ. ایرانیان د ریال د ارزښت له ناڅاپي کمیدو وروسته په دې هیواد کې د لوړ انفلاسیون او زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو له کبله په غوسه دي. د ریال ارزښت د امریکا له هغه پلان وروسته راکم شوی چې غواړي د اګوست په 1 نیټه پر ایران د ډالرو د پیرودلو په برخه کې بندیزونه نافذ کړي. د پلان له مخې د سرو زرو او نورو قیمتي فلزونو په بدل کې د پلور او پیر او همداراز د فلزونو، سکرو او صنعتي سافټویرونو د راکړې ورکړې په برخو کې به هم پر ایران بندیزونه نافذ شي. اکرام صاحب، دا د امریکا د هغو پلانونو یوه برخه ده چې را روان دي، او کیدای شي چې له دې وروسته په ایران کې اقتصادي وضعیت نور هم ناوړه شي او ښایي چې د خلکو د نورو پراخو اعتراضونو باعث هم شي.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. بیرته راګرځو افغانستان ته. په اوروزګان کې اوس بیا د نامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې اوس بیا جګړو زور اخیستی. وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار څنډو ته نږدې شوي دي. دوی دا کوي چې په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونه پرته له مقاومت هغه ګټلې سیمه بیرته طالبانو ته خوشي کړي، کوم چې افغان ځواکونو له تیرو دوه نیمو کلونو تر درنې جګړې او قربانۍ وروسته ترې طالبان ویستل دي. نور حال په دې اړه د لسیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ جګړه ځپلي خلک وایي په دغه ولایت کې یو ځل بیا طالبانو له دولت څخه په تیرو څلورو پنځو ورځو کې ټولې هغه سیمې نیولې کوم چې افغان پوځیانو په تیرو دوه نیم کلونو کې تر درنې جګړې او قربانۍ وروسته ترې طالبان ایستلې وه. دی وای وسلوالو طالبان اوس یو ځل بیا د ترینکوټ ښار 200 متره ته ځانونه رسولي، خو دولت ورته لاس تر ځنه ناس دی.
هم وضعیت خو بیخی بیا هم نسوي دی، بیخی خراب سوي دی، بیخی ډیر بیخی چې مثلا منځکې نیولې و یا مثلا د ولسوالۍ لار خلاصوي و هغه بیرته نن ورځ په دا دوه درو ورځو کې بیرته مثلا طالبان بیرته راغلي هغه منځکوت
ښار ته خو نه دی سره جنجر سوي دی چې 200 متره و ویلاته ورجنجی دي 200 متره په کچ یو رود دی دغه رود په مابنس کې دی نور هیڅ شي نشته
د کریملاوز بیولا کور د ترنکوټ شار په 200 متره کې د چلمګر په سیمه کې دی د چې اوس خپل کډی په زرنجانو کې رابر کړی ازادي راډیو ته ویل چې چیرې شپه په سیمه کې پولیسو پراته لمقاومت پوسټ طالبانو ته خوشی کړي یاد خلک زیاتوي چې چیرې شپه د کلی ټول خلکو د جګړې لويري خپل سیمه خوشی کړي او شار ته تللي
مروز زورا کړه راوړو دا کړه سره جنگوس خلک پازاب دي دا میروځي د متکس نو خدای جنگوس په ازاج ټکان دي راکټان دي روره د موږ مشمام شکمړي کیږي
ټنګان را ل ټنګان نور ټنګان را وځل مشکړي بار کښ پم په بازار کې وکړ وس نظرنجان وان کړی دي خپل کډي واغنه مشان عباس ویره به خډيره ویره لروز ازمر فسروي کې دا عسكر ناسي وته کونه غلزول خزي جوړي چاله تاغه وته کونه واغه پروند پټاو کړ سمګریان ده مو شخصي خلګي جنگ کوو د نور سره عسكر سره ټنګان سره جګړه ټنګان ازغلی نیک
دغه جګړه زفلی دا کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې پراته لمقاومت وسلوالو طالبانو ته امنیتي پوسټي خوشي کوي او په خبره چې دوی له طالبانو سره د پرجی تر شا لاس لري د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ دغه جګړه زپل چې لکیر دو نیم کلو نه رایڅ د اور په لمبو کې سوځل کېدل او له خپل سیمو بي ځای و او اوس تازه خپل سیمو ته راغلي و او لښت د ژوند په خوند پوسی و بیرته له خپل سیمو بارسو دی اوس دولت خواص کوي چې سیمه یې بیرته امنیت کړي او طالبان دې تری وباسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
درنو دوستانو زمون غاګله ازادي راډیو ناوړی اوس هم د کابل چا پرسپانو تجمل تورمان کتنه کړي په ګډه هورو
کابل چا پرسپانو په خپل نننۍ غنو کې پر بیلا بیلو موضوعاتو لیکنی او سلیکنی چاپ کړي دي ویساخ پلوکی ورسپانی په خپل سرمقاله کې لیکلي ولسته لومړیتوب څه شي ده په سرمقاله کې راغلي زموږ ځنی خاغلی شفاف انتخابات ته هواد د ټولو ستونزو یوازینی حل لار کړي ځنی نور سوله د ولستر ارمان او تر ټولو ستره اړتیا غني او ځنی نور بیا فساد او درغلي د هواد د ټولو ستونزو مور کړي د سرمقاله لیکونکو په خبره په واقعیت کې دا ټول زموږ لپاره لومړیتوبونه دي لوی ارمانونه دي او د یوې سوکاله راتلونکي اساسي توکي خو د ورسپانې په باور د دې ټولو لپاره باید دوه ټکي د هڅو محور وګرځي په ولس کې د ملي والی د روحي راژوندي کول او په پردیو د تړاو پر ځای د خودی او غرور پالل مسیر خپلواک ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي ورسپانه لیکي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لا پرسمی ډول د کاندیدانو وروستۍ لیست نه دی اعلان کړی خو ځینو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې نوموړي کمیسیون د ځینو کسانو نومونه له لیست نه وستلي دي دغه شان ځینو ته جدي اختار او ځینو ته هم عادي اختار ورکړی دی د سرمقاله لیکونکي په باور په خبرو شویو نمونو کې تر ډیره د حکومت سیاسي مخالفین شامل دي او داسې ښکاري چې لومړني ګامونه سیاسي اخیستل شوي دي په سرمقاله کې وړاندې راغلي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دنده ده چې د کاندیدانو په تړاو شکایتونه وڅېړي خو د ورسپانې په حواله دوی باید له هر ډول قومي ژبنیو سمتي او سیاسي تړاوونو لرې دا کار وکړي او پرې نګدي چې سیاست او سیاسي لوبې پر انتخاباتو سیوری وغوړوي انیس دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکلي دي انیس لیکي دا خبرې نن سبا د سیمې او نړۍ د رسنیو د موضوعاتو په سر کې ځای لري په سرمقاله کې راغلي چې تازه د امت په نوم یوې پاکستاني ورسپانې په دې اړه لیکلي چې امریکا او پاکستان اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې په راتلونکو میاشتو کې په ترکیې قطر او یا هم سعودي عربستان کې د طالبانو په استازولۍ سره خبرې وکړي خو انیس ټینګار کړی چې هر هیواد د افغانستان د سولې په اړه له کوم لوري سره خبرې کوي افغانستان باید پکې موجود او خبرې هم د افغانانو په مشرۍ ترسره شي ځکه له سرمقاله لیکونکي په باور که حالت داسې وي بیا د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راځي دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د فساد او بډو اخیستلو موضوع راخیستې ده. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ یوه تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې فساد 50% زیات شوی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په افغانستان کې فساد نه انکار نه شي کېدی، ځکه دغه شومه پدیده له پخوا راهیسې په دغه هیواد کې موجوده وه. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دا چې فساد تر پخوا ډیر شي دا مسله د اندېښنې وړ ده.
ترنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېده او نور تاوده مسایل زموږ